امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د عراق په شمال کې د سنجار په غرونو کې د اسلامي دولت او د کردانو د پښمرغه ملیشو ترمنځ جګړې روانې دي. په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په ساري ناروغۍ سږکال 2400 ناروغان مړ شوي دي او د امریکا خارجه وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې خارج ته د سفر پر مهال احتیاط وکړي. دا د امریکا غږ واشنگتن د درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر 28 ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 5 بجو سره برابرېږي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس د دې وینا په باب باندې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو چې وایي نوی حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی او د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ کې جګړه نه ده ختمه شوې او پاکستانی قواو په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د طالبانو په ضد هوایي عملیات کړي دي. په دې اړه به رپورټونه واوري او بیا به یو اصل مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو اوس د طاهر اڅکزینا پوره خبرونه واوري.
د امریکا د دفاع وزارت ویل چې څلور تنه افغانان چې د څه د پاسه لسو کالو را پدې خو د امریکا د ګوانتانامو په نظامي زندان کې بندیان وو افغانستان ته سپارل شوي دي. چارواکو ویل چې دغه بندیان شاولی خان، علی ګل، عبدالغنی او محمد ظاهر نومیږي. وروسته له هغه چې د هغوی دوسیې بیا وکتل شوې چې پکې امنیتي فیکټورونه هم شامل وو، د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په غوښتنه هغه هیواد ته سپارل شوي دي. هغوی وویل چې دا کار په ښاغلي غنی باندې چې د کار د شو کېدو څخه یوازې څو میاشتې تیریږي د باور او اعتماد درلودلو د یوې نښې په توګه ترسره شوی دی. ټاکل شوی زیاتره امریکایي عسکر د دې کال تر پای پورې د افغانستان څخه ووځي. امریکا په دې کال کې ټول 30 تنه بندیان د ګوانتانامو د زندان څخه خوشي کړي دي چې په هغو کې شپږ کسه په دې میاشت کې یوروګوای ته استول شوي دي چې د مهاجرینو په توګه ژوند وکړي. دغه شپږ کسه د القاعدې سره د اړیکو درلودلو په تور نیول شوي وو، مګر هغوی په دې تور ملزم شوي نه دي. کله چې جمهور رئیس براک اوباما په 2009 کال کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ، د ګوانتانامو په زندان کې ټول 242 تنه بندیان وو، خو اوس دا شمېر 122 ته راکم شوی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکو په یو بېسار اقدام کې خبرداری ورکړی دی چې دا ځل به د دولت وسلوال مخالفین د ډیورنډ د پولې هاخوا ته هم په نشه کې. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې د جګړې په ډګر کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو امر ورکړل شوی و. په جنوب کې د تر ټولو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له لوري یو ځل بیا په توند ژبه سرتیرو ته امر شوی دی چې د افغان دولت وسلوال مخالفین د ډیورنډ تر کرښې پورې په هغه ځای کې هم په نښه کې چیرې چې مرکزونه دي. پرون د ډیورنډ پولې ته څیرمه د شوراوک په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد ځپونکي عملیات پای ته رسېدلي دي. دغه ولسوالۍ په دې وروستیو وختونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې وه. امنیتي چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ کې د کونړ په څیر د یوې ممکنې پیښې د مخنیوي لپاره وروستي ګامونه اخیستي دي. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیفي مشر ډګر جنرال عبدالرازق چې د شوراوک د عملیاتو مشري په خپله کوله، پرون یې خبریالانو ته وویل چې دا ځل یې وسلوال د ډیورنډ پولې هاخوا ته هم په نښه کړي دي. هغه وویل چې د مخالفینو مرکزونه معلوم دي او هغوی په افغان ځواکونو باندې تر حملو وروسته د پاکستانی نظامیانو د پوستو سره نږدې اوسیږي. د سونی د تصویرونو کمپنۍ وایي چې هغه تر اوسه لا هم دا هیله لري چې هغه جنجالي فلم به نندارې ته راوباسي چې د شمالي کوریا د مشر کیم یانګ اون د وژلو دسیسه پکې تمثیل شوې ده. دغه کومیډي فلم چې مرکه یا انټرویو نومیږي د هالیوډ د دغه کمپنۍ په کمپیوټر باندې د لوی حملې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتو یې مسؤلیت په شمالي کوریا باندې اچولی دی. شمالي کوریا له دې څخه انکار کړی چې هغې د سونی د تصویرونو په کمپیوټري شبکې باندې حمله کړې وي، مګر دغه کمونیست هیواد دغه کمپیوټري حمله سم او صحیح کار بللی او هغه ستایلې ده. پیون یانګ ویل چې هغه دا ثابتولای شي چې په دې حمله کې لاس نه لري، او پرون د شنبه په ورځ پیشنهاد وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو سره یو ځای د دې حملې په اړه ګډ تحقیقات وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو ناپیژندل شوی نطاق وروسته خبرداری ورکړ چې که دغه ګډ تحقیقات ترسره نسی نو خواشینونکي نتیجې به ولري. د ملي امنیت شورا دپاره د سپینې ماڼۍ یو نطاق مارک سټرو پرون وویل چې متحده ایالات اوس هم په خپل دې نظر ولاړ دي چې شمالي کوریا په دغه کمپیوټري حمله کې لاس لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکړو. د کیوبا مشر رول کاسترو پرون د شنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له دې کبله وستایه چې د واشنگتن د او هاوانا ترمنځ یې د ډیپلوماتیکو روابطو د بیا شروع کېدو اقدام کړی دی. مګر ښاغلی کاسترو خپل ملت ته وویل چې دا د دې معنی نه لري چې په کیوبا کې د کمونیستي حکومت ختم شوی وي. هغه د کیوبا ملي اسمبلی ته په یوه وینا کې چې په تلویزیون کې په ټول هیواد کې خبر راسو وویل چې دی دې ته حاضر دی چې په یو لړ پراخو مسئلو باندې د امریکایي چارواکو سره چې بله میاشت هواناته راځي بحثونه وکړي. هغه دا هم تایید کړل چې دی به د اپریل په میاشت کې په پاناما کې د امریکایي ملکونو د مشرانو په عالي جرګه کې برخه واخلي، او توقع کېږي چې دی به هلته د ښاغلي اوباما سره هم وګوري. په زرګونو کوردي پیشمرګه جنګیالي پرون د شنبه په ورځ په شمال لویدیځ عراق کې د سنجر په غره کې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو په خوا ورغلل. هغوی دوې ورځې مخکې د دغه سیمې محاصره چې په زرګونو یزیدیان پکې بند پاتې وو ماته کړې وه. کوردي مشرانو او ژورنالیستانو ویل دي چې پیشمرګه قواوې چې د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو ملاتړ سره وو د سنجر د غره د شمالي خوا څخه ورتیر سوې، او د سنجر ښارګوټي او د تال افار محاصره سوي ښار ته ننوتلې. لویدیځو ژورنالیستانو وویل چې د ورځې په اخر کې ماشومانو خوشحالي کوله، او د عراق د کوردانو بیرغ د دغه غره د پاسه پر رپېدو سو. د درویش لاریو کتار چې د مرستې مواد پکې بارو، او د عراقي کردانو لخوا بندو سوو یزیدیانو ته استول سوی وو هم پرون دغه غره ته رسېدلی دی. د اسلامي دولت د ډلې جهادیانو چې د عراق تقریبا درېیمه برخه او د سوریې ځینې سیمې د دې کال په سر کې نیولې دي، په دغو سیمو کې زیاته ګډوډي راپیدا کړې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې د شیګانو په یوه کلي کې د بم په چاودنه کې درې پولیسان زخمي سوي دي. د دغه وزارت په بیانیه کې دا چاودنه چې پرون د جمعې په ورځ پایتخت مانما ته نږدې د جمرا په بانی کې سوې ده یوه تروریستي چاودنه بلل سوې. په دغه بیانیه کې چې د دغه وزارت په ټویټر کې خبره سوې ویل سوي دي چې چارواکي ضروري اقدامات کوي، نور تفصیلات نه دي ورکړل سوي. په بحرین کې وروسته له هغه چې تیره میاشت مخالفینو د انتخاباتو سره مقاطعه وکړه د حکومت ضد فعالیتونه زیات سوي دي. په 2018 کال کې د اکثریت شیعه‌ګانو لخوا پاسون چې د زیاتې دیموکراسۍ غوښتنه یې کوله وځپل سو، مګر خال شخړې لا دوام لري. په هغه هیواد کې د امریکا 15 سمندري قوه ځای پر ځای سوې ده، او حکومت یې د سنی مسلمانانو په لاس کې دی. پرون د شنبه په ورځ د روغتیا د چارو کارکوونکو په لایبیریا کې هغه وخت د رایګیري د سټیشنونو نظارت او څارنه کوله چې د هغه هیواد خلکو د سناتورانو د انتخابولو لپاره رایګیري کوله. دا رایګیري په هغه هیواد کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو له کبله دوه ځلې ځنډېدلې وه. د لایبیریا د انتخاباتو چارواکو په رای ورکوونکو باندې دا حتمي کړې وه چې هر څوک چې ودانۍ ته داخلېږي نو مخکې باید لاسونه پاک پرېمینځلي وي، او د طبي معاینه هم باید کړې وي، او د رای ورکولو په وخت کې هر څوک باید یو له بل څخه د یو متر په فاصله لیرې ولاړ وي. انتقاد کوونکو دا پوښتنه کړې چې په داسې یو حالت کې به رایګیري محفوظ وي که نه. دا پوښتنه وایي چې په دې انتخاباتو کې کم شمېر خلکو برخه اخیستې وه. او جمهور رئیس باراک اوباما د هغه میرمن میشل اوباما او د دوی دوې لونې د ژمي په کلنۍ رخصتي هوایي ته رسېدلې دي. ښاغلی اوباما هلته زیږېدلې او د ماشومتوب زیاتره وخت یې په هوایي کې تیر سوی دی، او هغه ته په هغه ځای کې بیری ویل کېده. د هغه ور په دې خوا چې ښاغلی اوباما سپینې ماڼۍ ته د جمهور رئیس په توګه ورغلی دی، هغه او کورنۍ هر کال د کرسمس رخصتي په هوایي کې تیروي. جمهور رئیس اوباما د خپلې رخصتۍ زیاتره وختونه د هوایي په شنو چمنونو کې د ګلف په لوبې تیروي چې د هغه پخواني ملګري هم ورسره وي. جمهور رئیس اوباما او میرمن یې د هنولولو په رستورانونو کې ډوډۍ خوري. د ښاغلي اوباما دا رخصتي به د جنوري تر څلورمې نیټې پورې دوام ولري او په دې ورځو کې هغه په تقسیم اوقات کې د حکومتي کارونو د ترسره کولو کم پروګرام نه لري. دا او د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو واورېدل. دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 40 دقیقې او دا هم زموږ د خبرونې لومړی موضوع. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیم وای چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت په واقعیت کې د امریکا په سفارت کې جوړ شوی. پاموکلی په دیاله په کابل کې زمنګ د خبريال اکرام شینواری ریپورت ده.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی دی. زه اکرام په دې باب ریپورت په سوشي بیل سلوانیک. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وی چې د ملي یووالي حکومت قانوني اساس نه لري او د امریکا له لوري د دغه هیواد په سفارت کې جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا دغه جرګې ته د نوې کابینې په اړه پیژندلو کې د ځان په باب د بحث په وخت د افغانستان د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی او یو اجباري حکومت یاد کړ. وی ویل چې دا حکومت د اساسي قانون د غوښتنو له مخې نه دی جوړ شوی.
آیا نتایجی که برآمد برخلاف قانون اساسی افغانستان؟
ابراهیمی ویل آیا د ټاکنو کومه نتیجه چې راووتله د اساسي قانون په خلاف نه و او د افغانستان د خلکو د ارادې په خلاف نه و؟ ابراهیمی د وکیلانو نو پختل چې ریښتیا دی وی چې خبر هم داسې نه و او کبل ډول و.
وګورئ شما وکیلا وجدان در وجدان تنه قاضی گرفت.
ابراهیمی ویل وای وکیلانو وجدان لرو ساسي وجدان می قاضی نیولای دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون د غوښتنو په اساس دی، قانوني اساس لري. بنان د امریکا لخوا یو اجباري حکومت د امریکا د سفارت په دننه کې جوړ شوی حکومت و. د ولسی جرګې رئیس ویل چې دا خبره د یو مسلمان په توګه کوي او څوکۍ ورته هم اهمیت نه لري. خو ابراهیمی ویل چې خلکو د دې لپاره دا حکومت منلی چې بل بدیل وجود نه لره. د ابراهیمی دغه څرګندونې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو لخوا تایید شوې، خو د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو د ابراهیمی څرګندونو سره مخالفت وښوده. د ولسی جرګې وی غړي میرمن شکریا بارکزی د ولسی جرګې رئیس دا څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف وبللې او وی ویل چې د ولسی جرګې رئیس د افغانستان د نظام مشروعیت تر پښتنې راوستي.
حکومت را که شما امروز با عنوان حکومت غیر مشروع با ساخته شده.
میرمن بارکزی ویل هغه حکومت چې تاسو نن غیر مشروع د امریکا په سفارت کې جوړ شوی حکومت په توګه یاد ک لپن د مه هروي د دغه حکومت جوړول لپاره میلیونو افغانانو رای ورکړي. د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې شمیر نور وکیلانو هم د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت خرابېدل تر ډیره حدا د ملي یووالي د حکومت د مشران ترمنځ د کابینې د نه جوړېدو په سر جنجالونو پورې مربوط وګڼل. وی ویل چې دغه حکومت د جوړېدو نه د اتیا ورځو نه د زیاتو ورځو تیرېدو سره سره جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نوې کابینې په جوړېدلو لا بریالي شوي نه دي. د ولسی جرګې یو غړي بتاش سیاوش دغې جرګې ته د وزیرانو د نه ورپېژندلو یو علت ولسی جرګې د رئیس په ګډون په دوه ټاکنیزو ټیمونو کې د پارلمان د غړو د ګډون زیږنده وبل. وی ویل چې که چیرې د جرګې رئیس په ټاکنو کې خپله بیطرفي ساتلی وی نو اوس به حالات بل ډول و.
ما قبلا گفتم دارین ولی امروز شکایت.
سیاوش ویل ما مخکې ویل حق لری خو د شکایت حق نه لری، ځکه چاته مو چې کمپین کړی واورئ چې څه وایي. خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ښاغلي بکتاش په ځواب کې ویل چې د ټاکنو په وخت د افغانستان د خلکو په وړاندې د دوه ټیمونو نه د ملاتړ پرته بل بدیل موجود نه و. د دغو بحثونو په پای کې د ولسی جرګې رئیس د ملي یووالي حکومت مشرانو ته یوه اونۍ مهلت ورک تر څو نوې کابینه دغې جرګې ته وروپیژني او که نه نو ولسی جرګه به د بلې اونۍ په سر کې د حکومت په باب خپل نوی دریځ څرګند کړي. خو ابراهیمی دا ونه ویل چې نوی دریځ به څه وسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ ولایت د دانګام پولیسوالۍ کې پرون د شنبه پر ورځ د اومې ورځې لپاره هم د دولتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په سیمه کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت تازه دمې قواوې د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي رسیدلې، چیرې چې ملکي وګړي بند پاتې دي. پام وکړئ په اسدآباد کې زمونږ د خبريال ذبیح الله غازی ریپورت ته.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د اومې ورځې لپاره د جګړې دوام. لا هم افغان پوځیان هغه سیمې ته نه دي رسیدلي چېرته چې ولسی خلک ښځې او ماشومان یې سار دي. په دانګام کې د روانې جګړې د جاج اخستنې لپاره د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم د شنبه په ورځ کونړ ته راغلی. هغه وویل چې له غرمې وروسته به د دفاع وزارت چورلکې په دانګام کې بمباري پیل کړي.
والی صاحب مشخص کوارډینات دا اوس ورکړي، مشخص کوارډینات به ورکوي. د هغه کوارډینات مطابق دا یو نیم ساعت کې بمبار شروع کیږي او بمبار به کوي.
خاغلی محمد خان له خبرو پوره یو سات وروسته د دفاع وزارت چورلکو د دانګام سورکمر او ساون سیمې بمبار کړي، خو دغه بمباری ډیر دوام ونه کړ او چورلکې په خپل مخه له کونړ ووتلې. د غرمنۍ بمباری د تلپاتو په اړه افغان چارواکو لاڅنی دی ویلي، خو دومره روښانه کړي چې ګڼ مخالف وسلوالې پکې وژلې دي. د کونړ په مرکز سدآباد کې ګڼو قومي خلکو له کابل راغلي پلاوي ته په توند ژبه خبرې وکړې او حکومت د دانګام په ژغورنه کې پاتې بللې وګڼو. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری په دانګام کې روانه جګړه یو پلان شوی استخباراتي جګړه وبلله.
دا پلانونه عادي کسان د عادي قومندانان نشي جوړوي، تر څو چې دوی سره داسې سم متخصصین نه وي، سم فوجي افسران نه وي، دوی دا پلانونه نشي جوړوي. دا پلانونه یې جوړ کړل او خپل عملیاتو ته یې شروع کړل.
خود کونړ والی شجاع الملک جلالا بیا د دانګام بیلل د افغان حکومت لپاره له خطر ډکو بلل.
دانګام د کونړ دروازه ده او کونړ د افغانستان دروازه ده. خدای نه خواسته که دانګام سقوط وکړي، تاسو فکر وکړئ چې کونړ سقوط کوي؟ خدای نه خواسته که کونړ سقوط وکړي، نه به لغمان، نه به پنجشیر، نه به کاپیسا، نه به بدخشان. په دې کې تاسو خاصه توجه په دغه مسله کې غواړم.
په دانګام ولسوالۍ کې روانه جګړه ومې ورځې ته په داسې مهال غځېدلې چې لا هم په دغه وسیمو لسګونه کورنۍ ایسارې پاتې دي. ولسی خلک له دغه جګړې او روانې محاصرې په تنګ شوي او وایي که ایسار ماشومان یې ونه ژغورل شي نو عواقب یې خطرناک ګڼي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، کونړ.
د څو مهمو خبرونو غټکی. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې څلور تن افغانان چې څه د پاسه لسو کلونو را په دیخوا د ګوانتانامو په نظامي مبس کې قیدو د افغانستان حکومت ته د جمهور رئیس اشرف غنی په غوښتنه باندې سپارلی دي. متحده ایالاتو سکال دریش نور قیدیان هم د دغه زندان نه خوشي کړي وو او نور ملکونو ته ولیږل. د سونی د فلم جوړولو او تصویرونو جوړولو شرکت وای چې تر اوسه پورې دا هیله لري یو جنجالي فلم چې ښایي چې د سی آی ای جاسوسان د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د وژلو لپاره دسته جوړی اوبه کوي. د دغه فلم د جوړولو په سر باندې شمالي کوریا او د متحده ایالاتو ترمنځ هم لانجه راپورته شوې ده. د کیوبا مشر راول کاسترو د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما ستاینه وکړله چې د واشنگټن او هوانا ترمنځ د 500 کلونو وقفې نه وروسته ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته برحال کړې.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگټن دی ولسی جرګې د افغانستان حکومت ته یو هفته وخت ورکړی دی چې نوې کابینه د باور د رای د اخیستو لپاره ورته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د آزادۍ رادیو د خبریال قسیم سولمل رپورټ.
ولسی جرګه د نو وزیرانو د معرفي کولو لپاره په داسې حال کې یوه اونۍ وخت ټاکي چې د نوې حکومت له جوړېدو نږدې درې میاشتې تیریږي. د ولسی جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي چې په خپل وخت د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د ولسی جرګې لخوا د ټاکل سوې نیټې پر اساس ورته وزیران معرفي نه کړي نو دوی به په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی ابراهیمی وایي دا وروستۍ اونۍ ده، د راتلونکې اونۍ په پیل کې باید موږ ته کابینه معرفي کړي، که نه نو موږ به په اړه پریکړه وکړو. خو ښاغلی ابراهیمی د دې پریکړې په اړه جزئیات ورنکړل. ولسمشر محمد اشرف غنی چباندې یوونی مخکې په ارکی د دنیا لمانو ولسی جرګې لغړو سره په کتنه کې ویل چې نوې کابینه د درونی په جریان کې معرفي کیږي. په همدې حال کې یو شمیر رسنوي راپور ورکړ چې د کابینې نه وزیران به راتلونکي دوشنبه ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي سي. د دې راپورونو په اساس صلاح الدین ربانی د بهرنی چارو وزارت، شیر محمد کریمی دفاع وزارت، فضل احمد مانوی کورونی چارو وزارت، رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست، جیلانی پوپل د مالی وزارت، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت، سردار احمد نیمی د سوداګری وزارت او فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارتونو ته کاندیدان دي. خو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه تر اوسه رسمن کومه پریکړه نه ده سوې او د کابینې غړي به هغه مهال معرفي کیږي چې ولسمشر یې په اړه پریکړه کړې وه.
نوې کابینه به انشاءالله په هغه ټاکل شوي وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس اعلان کړی او د افغانستان خلکو ته به ور وپېژندل شي. یعنې انشاءالله په دغه ټاکل شوي وخت کې د دوو نسل څلور هفتو پورې او په دغه په جریان کې
معرفي. یو شمېر کتونکي وایي د کابینې په تشکیل کې ځنډ د دې سبب سوی چې امنیتي وضعیت خراب او د حکومتي ادارو کارونه له ځنډ او ستونزو سره مخامخ سي. دوی هم دراز وایي چې که دا ور حکومت د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ وکړي او د ولسي جرګې غړي په ژمنیو رخصتیانو ولاړ سي، نو شای وزارتونه بیا هم د راتلونکو څو میاشتو لپاره د سرپرستانو لخوا اداره سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان پوز وای چې په پېښور کې په روان هفته کې په یو خونځي باندې د طالبانو په د مرګاني برید نه وروسته هوایي قوه د خیبر په ایجنسۍ او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړي دي او یو ګڼ شمېر وسلوال جنګیالي وژلي دي. دا چې د پاکستان خلک د دغه پېښې په اړه څه عکس العمل لري، زموږ خبریالې نظرانه یوسفزۍ د عوامي نېشنل ګوند لوی غړي سلیمان منلر سره یوه مرکه کړې ده. دا د اورېدو ته ستاسو پام راړو.
کوم وروستو دا چې ماشومان شهیدان کړی شو، د دې په بدل خلکو کې یو ډېر غوسه او ډېر یو بدل ناره پورته شوې ده چې تو ګوره په اسلام آباد کې، په پېښور کې، په لاهور کې، د پاکستان په هر ښار کې خلک راپورته شوي دي او اعتصاب غواړي او دغه غواړي، بدل غواړي د دې دهشتګردو او د دې طالبانو په نوم باندې. اوس لومبئی ځل دی په پاکستان کې چې خلک د طالبانو په نوم باندې طالبانو ته بد ورځ وي. خو دا ځینې خلک داسې پکې هم شته چې خپل د عسکري قوتونه پکې ذمہوار ګڼي او هغه نه پوښتنه کوي چې دا ولې داسې وشي چې هر ځل د فوج د چوڼې یا د فوج د هیڅ قسمه زید نږدې داسې حرکت وشي او دې د انټيليجنس فیزر ورته وي یا سکیورټي ریپس ورته وي او دغه ورته بهانه جوړه کیو داسې حالو شي. نو خلک د فوج نوم پوښتنه کوي او د نورو سکیورټي ادارو نه چې کوم د پاکستان د پولیس شو او داسې دا غي نوم پوښتنه کوي چې ولې داسې کیږي. اوسو پورې خبره چې د اپریشن په حق ته داسې خلک هم شته چې وایي چې اپریشن چې کوم روان دی د داغې دی دغه ته بریفینګ وشي. یو روز مخکې زه دینه خبر شوی یم چې اوس دی چې کوم د حکومت کمیټي سازه کړې ده، هغې د فوج نه دا مطالبه کړې ده چې دوی به په پارلیمان کې د اپریشن پورا ډیټیل ورکړي چې کم کم دهشتګرد ونیسل شو، کم تنظیم څه سره حتی کاروایي وشوه.
خلک خو غواړي او خلکو د همیشنه غوښتلي وه، خو دې ځله ته څنګه چې وي چې اولنی ځل دی چې ټول خلک غواړي. په دې کې هېڅ شک نشته چې ټول خلک د طالبان په خلاف شوي دي او ډېر سخت خپه دي په دې حمله باندې. اوس د پاکستان پوز د اړخه کم پرون چې دوه کسانو له پانسي ورکړی شو او نن هم څلور کسان پانسي کیږي، نو دغه به څومره مرسته وکړي په پاکستان کې د ترګري په ختمولو کې؟
دا څنګه تاسو مخکې خبر وکړه چې خلک غواړي، خو دا چې څنګه بیګا پانسي ورکړی شو او داسې ویل کیږي چې د راتلونکي وخت کې به څو نورې پانسي هم ورکړي کیږي، د دې به زیات چې کوم اثر دی هغه چې موږ ته ډیټرنس وایو هغه اثر لري. دغه پریکټیکل دا کی دا ډیره ګټه فائدہ نه کوي، خو خلکو ته به یو ښکار شي چې او دی ګینې په دې کار کې ډیر سیریس دي. یوازې په پانسي باندې او یوازې په دې قانوني خرابوي باندې باندې کیږي، دا به ملک په چې کوم د ملک قوتونه دي چې کوم پالیسی سازي دا به دې ځان سره فیصله کوي چې موږ دا چې کوم دا رواله زمونږ خارجه پالیسی وا یا داخله پالیسی وا دې کې چې څو پورې بدلون نه راغلي، نو دا پانسي او دا سې قسمه کاروایي به هیڅ اثر نه لري.
په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند او نور نېشنلیست ګوندونه هغوی خاصه توګه په دې خبره باندې لکه اوس په پېښور کې هم افتخار حسین هغې هم دغه مظاهره غونډې کړې وه، نو د هغوی رول تاسو څنګه بولئ چې په دې وخت کې هغو پاکستان پوځ باندې څومره فشار اچولی شي؟
د عوامي نېشنل ګوند او د دې نور زیري تنظیمونو یوازې په پېښور کې نه، په اسلام آباد کې، په کوټه ښار کې او په کراچۍ کې مظاهره کړې دي، او یوازې دا نه چې د دې مزمت کړي وایي چې د دې د بدل واغېستې شي او په صحیح معنو باندې دې واغېستې شي. چې څومره خبره د فوج باندې د فشار اچولو خبره ده، دا وخت په کار ده نه دي چې موږ د فوج د غاړې نه ونیسو او هغې نه دې احتساب وکړو. دا وخت په کار ده چې موږ د پالیسۍ بدلون کې او په دغه کې هغې ته لغونده کې لار ورکړو چې دوی خپل دغه وګوري او بیا یو میاشت لاندې موږ دې څه وګورو چې دوی بیا دغه پالیسي بدلوي یا نه بدلوي، او هغې نه پس عوامي نېشنل ګوند خپل زور خپل دغه د فوج خلاف راوباسي چې او دې کاروایی چې څنګه موږ غوښتله هغسې ونه کړه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په افغانستان کې د طالبانو د قدرت نه د ستکېدو څه باندې د یوې لسیزې نه وروسته دغه هیواد لا تر اوسه په نسبي توګه کمزوری دی، سره له دې چې د افغانستان نوي مشران اشرف غني او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله او همدغه راز د افغانستان ډېر بین المللي ملاتړ کوونکي د راتلونکي په باره کې خوشبینه دي. ټوکیو په 2012 کال کې په دې هیله د افغانستان د ملاتړ کوونکو کانفرنس جوړ کړی و چې پوره پیسې راټول کړي چې د دې ډاډ ورکړي چې افغانستان به تر 2014 کال د سیاسي او امنیتي انتقال للارې او له دې نه په اخوا په دې قادره شي چې خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. په هغه وخت کې د کانفرنس برخوال ومنله چې د دوه کالو په موده کې به بیا سره غونډه وکړي چې د افغانستان د پرمختګ جاج واخلي. د ټوکیو د کانفرنس او د افغانستان د پرمختګ د ارزیابۍ نه راپه دیخوا د دسمبر د میاشتې په سر کې په لندن کې نه غونډه وشوله. افغانستان په څرګنده توګه په بیلابیلو برخو کې پوره پرمختګ کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دا بدلون همدا اوس پیل شوی دی. د مثال په ډول په څه باندې په تیرو دوو کالو کې د حساب قواوو امنیتي مسؤلیت د افغانستان خپلو قواوو ته وسپاره او اوس ورسره محدوده ملاتړ کوي. په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سپتمبر په میاشت کې په سوله ییزه توګه په دیموکراتیکه طریقه له یو انتخاب شوي جمهور رئیس نه بلته په افغانستان کې قدرت انتقال شو، کله چې د ملي والی نوي حکومت په کابل کې قدرت ونیو. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل جمهور رئیس غنی او اجرایوي مشر عبدالله لا پخوا د اصلاحاتو داسې ایجنډا وړاندې کړې ده چې هغه چوکاټ ته پراختیا ورکړي چې په ټوکیو کې ورباندې موافقه شوې وه. دوی د خپل حکومت په کمه موده کې ګامونه اوچت کړي دي چې د غیر قانوني پیسو او اداري فساد په خلاف مبارزه وکړي، د هیواد مالي وضع اصلاح کړي او ښایي په مهمه توګه د پاکستان په شمول د خپلو ګاونډیانو سره روابط ښه کړي. د دغه پرمختګ یوه نښه دا ده چې افغانستان، تاجکستان، قرغزستان او پاکستان د دسمبر د میاشتې په درېمه نیټه یوه مهمه موافقه لاسلیک کړه چې کاسا زر په نامه چې د برېښنا د ترانسمیشن د پروژې پورې ارتباط لري، نو کله چې دا پروژه بشپړ شي له قرغزستان او تاجکستان نه به چې د انرژۍ له درکه غني هیوادونه دي پاکستان او افغانستان ته برېښنا صادره شي. دا به د افغانستان او پاکستان د اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي افغانان باید په دغه پرمختګ وویاړي او دوی چې پرمختګ ته دوام ورکړي نو دوی به په بین المللي ملاتړ باور ولري. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا ژمنه کړې ده چې د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي چې ثبات او سوکالي پکې راشي، ځکه چې دا زموږ د ملي امنیت د اوږدې مودې د ګټو د ساتلو کار ورکوي. من سترګې په لار یو چې د افغانستان د مشرانو سره به په حکومت او مدني ټولنو دواړو کې په منظم او ګټور توګه تماسونه ساتو چې چیرې او کله ورسره مرسته کولی شو.
قدر من اوریدونکو زمونږ لومړی سهارنۍ خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.